کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه زفر باز ظاهر د تای روشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د امریکا د استازو جرګې د یو مخکښ غړي څرګندونې دي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه کړي او وایي د جو بایدن اداره د دغو سرتیرو د وتلو نیټه غځوي خو لا پرېکړه نه ده سره. په دې یو ساعت کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر شپږو میاشتو د انتخاباتو امکان رد کړ. د امریکا د ولسي جرګې یو لوړ پوړی غړی وایي د دوی ځواکونه ممکن په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه وځي. او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته 500 میلیونه نور پور ورکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د ترکیې ناستې په طرحه کې د لوخته مخکې ټاکنو بحث شامل دی، خو په خبره یې دا چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي دا کار امکان نه لري. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال نن ازادي راډیو سره په همدې تړاو یو بحث کې وکړه.
دا د شپږو میاشتو انتخابات نه ممکن دي او نه په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کېدلی شي. اصل انتخابات دي ولی پر وخت باندې بحث موږ کولای شو او دې ته اماده شو پر وخت باندې بحث وکولی د شپږو میاشتو وخت یې زره دوم.
تر دې وړاندې د ارګ یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر به د ترکیې په کانفرانس کې د امریکا د طرحې په ځواب کې تر شپږو میاشتو پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو وړاندیز وکړي. د افغانستان په اړه د ترکیې غونډه راتلونکې اپریل میاشت کې جوړیږي او وړاندیز هم د امریکا لخوا شوی دی. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده وغځوي. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي سمیت له قوله ویلي تر اوسه په دې اړه کومه پرېکړه نه ده شوې، خو په باور یې د مې تر لومړۍ نیټې د ځواکونو وتل له لوجستیکي پلوه ستونزمن دي. سمیت افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر هم 3.5 زره یاد کړی. د امریکا حکومتي سرچینې بیا د سرتیرو شمیر 2.5 زره یادوي. تر دې وړاندې خپله ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې د ځواکونو د ایستلو په برخه کې به د مې د لومړۍ نیټې مهلت ورته سخت وي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې امریکا باید د دوحې تړون له مخې تر همدې نیټې چې څه باندې میاشت ورته پاتې ده خپل ټول پوځیان وباسي. د ننګرهار والي ادعا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید یو طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو. ضیاءالحق مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس له دوو ملګرو سره نیول شوی او دا مهال تر پښتنو او ګرویګنو لاندې دی.
د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د اچین ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام دا ده چې د کابل د پانتون د هغه برید د یو د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
ښاغلی امرخیل وایي نیول شوی کس حضرت علي پر کابل پانتون په ډله ییز برید کې لاس درلود او د دې تر څنګ په عراق، سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغه افراطي ډلې ته یې تبلیغات کول. پر کابل پوهنتون د تیر کال د لړم میاشتې پر 12مه برید وشو چې د محصلینو او کارکوونکو په ګډون 40 تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. په پکتیا کې د وسلوالو له لوري د وزوان له وژنې وروسته د هغه مور هم د زړه حملې له امله مړه شوې ده. د پکتیا مسولین وایي دغه ځوان د ملي امنیت پخوانی کارکوونکی و چې لومړی له ښاره تښتول کیږي او بیا د ښار په یوه څنډه چونۍ سیمه کې وژل کیږي. د پکتیا د والي ویان محمد لال امیری وایي دغه کس اوس کومه دنده نه درلوده.
همه چې مېو مخکنه کارمند ولو چې وسی وسپم پرې شو ولا نو د نامعلوم مسواله لور څخه دې ځای ورس کیږي. دا چونه سیمه ده او چونه په سیمه کې هم بیا د وسوال طالبان لور څخه کیږي چې هغه بیا وزنی مور څخه کل خبرې نو هغه په پاس سره لري زرا حمله ور باندې راغلي. دا
د دې مور او زوی د مړینې کیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ خبرګونونه پارولي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 6 میلیارډ ډالرو پور تر ارزونې وروسته دغه هیواد ته د 500 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. د دغه صندوق په اعلامیه کې راغلی د دغه پیسو له ورکړې سره له 2019 کال وروسته له دوی نه د پاکستان پور کړې پیسې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق مرستیال مدیر انتوان سایه ویلي پاکستان د هغه هیواد له بودیجې سره د مرستې په پروګرام کې د قناعت وړ پرمختګونه کړي دي. نوموړي ویلي داسې حال کې چې کورونا وبا روانه ده د هیوادونو مالي ملاتړ ډیر مهم دی. شمالی کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک به وي وتوغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن د کار له پایله دا د شمالي کوریا لخوا لومړنۍ راکټي ازموینه ګڼل کېږي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیانو ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. او د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس وګړي د بلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 103مه کلیزه لمانځي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي، خو لا په دې اړه پریکړه نه ده شوې. دا به هم واوري چې په افغانستان کې یوازینی یو افغاني الاصل یهود د خپل هیواد د پرېښېدو هوډ کړی.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم. وزم که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
په کندهار کې د ټلیفون لاري د پیسو او کریډیټ کارتونو غلا وی زیاتې شوې دي.
سره د کوم ځای دی؟ الماری الټنیټ نن زرم جانته بالا رالم دغه پر دروازې ته دلته بل سره بیا ټلیفون کول دغه کته اتنیم زره نور زام کا استا ول سره کې بالا ته خبربان شو.
د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې به مو د شونځي لپاره د ودانیو د کموالي او سره ستونزو خبر کړو.
منګه د شنه اسمان لاندې باران لمر دیت درس وایو کوم وس کې لرګي هغه راوړي چوپال یو څه پرتزان ته جوړ کې خو بیا هم هغه چې کله طوفان سیدی راشي هغه په دې بل راوړي.
ته په بلاروس کې د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانوفسکایا له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد عمومي اعتراضونه نوې لړۍ پیل کړي. او په دوهمه نیمایي کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی هم اورېدلی شئ. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي. د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر آدم سمیت ویلي که څه هم په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې خو د مې تر اخره به د دې چارې بشپړول ډېر ستونزمن وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت بیا د پریکړې پر مهال له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتو ته چمتووالی ښودلی. هاخوا روسیه که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ترسره شوي هوکړې پر بنسټ د مې تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل غواړي، خو زیاتوي چې د مسکو په غونډه کې د دوی ګډون شکلو هیوادونو د طالبانو اسلامي امارات له بیا راتګ سره مخالفت ښودلی. جزئیات په دې راپور کې.
د دوهې د هوکړې پر بنسټ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتو ته یو میاشت او یو اونۍ پاتې ده، خو ښکاري چې دا نیټه وغځیږي. تازه د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر په همدې اړه څرګندونې کړي. آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي، خو ښاغلی سمیت دا هم ویلي چې لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پریکړه وکړي. رویټرز خبري اژانس ته ښاغلی سمیت له قوله لیکلي په داسې حال کې چې دوی په افغانستان کې 3500 او متحدان یې نږدې 2000 عسکر لري د مې لومړۍ نیټه له لوجستیکي پلوه ډېره نږدې ده. په ښکاره د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر دا څرګندونې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین له سفر وروسته کوي. پینټاګان کابل ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له سفر وړاندې ویلي وو جنرال لوید استین په سیمه کې د وضعیت څېړنه کوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د می تر اخره ل افغانستان د امریکایي عسكر وستل ستونزمن کار بللی دی. خو پینټاګان وایي که پریکړه وشي چې امریکایي عسكر د می تر اخره ل افغانستان ووزي دوی دا کار کولی شي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل
کله چې موږ په کابل کې وو د دفاع وزیر آستین وویل که چېرې ل افغانستان د پاتې سرتیرو د وستلو پریکړه وشي دی ډاډه دی چې د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کین مکینزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر به دا چاره په خوندي منظم او اغېزناکه ډول پر مخ یوسي.
خو طالبان بیا په افغانستان کې د مې میاشتې وروسته د امریکایي عسکرو له شتون سره مخالف دي. په قطر کې د دې ډلې ویان محمد نعیم وایي د شخړې د حل لپاره د دوحې تړون عملي کېدل یو بنسټیز شرط دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه د دوی یو تلپاتې او ملي مکلفیت دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کېږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکزه ده او دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده.
له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو غوښتنه د دې هېواد درې ګاونډیانو روسي، ایران او چین هم کړي، خو پاکستان بیا دا خبره د دوحې په تړون پورې تړلې بللې او د دې تړون عملي کېدل یې غوښتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تر هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکرو افغانستان پرېښود، خو اوس مهال یوازې 3500 سرتیري دلته میشته.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زمو شغله زده راډیو او ریډیو دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې د پر ویب سایت باندې هم په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار یې هم واوري. راپورونو خبرونو ملوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. په افغانستان کې یوازینی افغاني ولس له يهود هم شای خپل هیواد پریږدي. د افغان يهود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د ناامنۍ لامل او دا چې خپل هویت یې نسو څرګندولی چې څوک دی افغانستان پریږدي. دی ویره لري چې په داسې یوه ټولنه کې چې 99% وګړي یې مسلمانان دي که د دین او مذهب په اړه یې څوک پوه سي نو له ستونزو سره به مخامخ سي. نور معلومات په دې راپور کې اورو.
نژادي تبعیض، دینی، مذهبي، توکمیز، ژبنی او جنسیتي تبعیض په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. د افغانستان په شان هیواد کې چې 99% وګړي مسلمانان دي دلته هم د تبعیضونو بیلابیلې بیلګې شته چې یوې هم دینی او مذهبي تبعیض دی. زبولن سمنتو یوازینی افغاني الاصل یهود دی چې د دینی او مذهبي تبعیض قرباني شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ویره لري که په چم او گاونډ کې څوک له دین او مذهب نه خبر شي ژوند به یې ور تریخ کړي.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم نور کار نه کوم. چا چې د تاک تصمیم ونیو نور نه پاتې کیږي، زه هم نه پاتې کیږم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
سمنتو د دوه لورګانو پلار دی. دی وایي کورنۍ اوس په اسرائیلو کې ژوند کوي او دی به هم ډېر ژر ورسره یو ځای شي. د سمنتو د معلوماتو له مخې پخوا په هرات، کابل، مزار او شبرغان ولایتونو کې د افغان یهودانو کورنۍ ډېرې وي، خو د حالاتو په بدلېدو سره او د خلکو لخوا د تبعیضي چلند له امله یې افغانستان پرېښود. سمنتو د سولې روانو خبرو ته په اشارې سره وایي که طالبان راشي زما په څېر کسانو ته دلته ژوند ناشونی دی. د افغاني ټولنې یوه بله برخه لږکي یا سکان هم له تبعیضي چلنده سر ټکوي. دوی وایي په سکانو وروستي بریدونه په ځانګړي ډول د دوی پر عبادت ځایونو حملې دوی سره دیني او مذهبي تبعیض ښکارندوی کوي. افغان سکسونی سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دوی له وړو ماشومانو سره هم په ښوونځیو کې ډېر سپک چلند کیږي. دوی وایي هغه سکان چې هندوستان ته تللي هلته هم ورسره سمه رویه نه کیږي.
اگر مو د افغانستان مې برمو میگن که شما از
کومګ افغانستان تر ازونو مکتوای چې تاسو زموږ میلمانه یې، موږ ډیره هڅه کوو چې د خپل هنر لارې مخکې لاړ شو ترڅو موږ ته ونه وایي چې تاسو له بل ملک څخه راغلی یې. موږ خو د خپل د سر او مخ وښته نه کموو، نو له بده مرغه زموږ ماشومانو ته په ښوونځیو کې د کچالو په نوم غږ کوي او یا د هندو په نوم. خو موږ هندوان نه یو، موږ سکان یو.
یا که هندو صدا کده چون ما هندو هم نیستیم سکه استیم.
سونی سوړ اسویلی باس یو وایي کاش چې له دې حالت سره نه وای مخ شوي. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا 255 ماده حکم کوي هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییز تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که دا جرم نتیجه ورکوي د اوږدمهاله حبس یعنې تر 2 کلونو پورې په بند محکومیږي. د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه په لومړی ماده کې چې د 1948 زیږدیز کال د دسمبر په 10مه نیټه تصویب شوی راغلی چې ټول بشر خپلواک زیږیدل او د حیثیت کرامت او حقوقو له پلوه سره برابر دي. د همدغه اعلامیه په دوهمه ماده کې بیا راغلی چې ټول کولای شي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسی یا بلی هر عقیده او د غشان د ملی او ټولنیز ثروت پرته په ګډه د ټولو حقوقو خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې و ماده بیا وایي د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ برخمن شي. له دې ټولو سره سره د اسلام په سپیشل دین کې د نژادي تبعیض په اړه څه ویل شوی؟ د افغانستان ډیری دینی علما په یو واحد نظر دي چې په اسلام کې تبعیض، تعصب، توکم پالنه، ژبنیو مسایلو ته لمن وهل ځای نه لري. مفتی بلال احمد سفیر وایي د اسلام په سپیشل دین کې د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې هیڅ وګړی که هغه مسلمان وي که نه وي باید د تبعیض قرباني نشي.
په یو اسلامي ملک کې د مختلفو عقیدو، د مختلفو نظریو او یا د مختلفو دینونو پیروان اوسیږي، نو لازمه ده په حکومت او په ملت باندې چې د دغې لږکیو سره، د دغې اقلیتونو سره باید د تعامل نه کار واخلي او د دوی مال او ځان دا خوندي وساتي، او ټولو قومونو ته، اقلیتونو ته باید د هغې هغه مشروع حقوق چې الله ورته ورکړي دي، رسول الله ورته ورکړي دي، بیا د افغانستان اساسي قوانینو ورته ورکړي دي، باید هغه حقوق ورته ورکړل شي او دوی د دغې حقوقو نه برخورداره وي.
د دې په خبره اسلام تل په ورورولۍ او یووالي ټینګار کړی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستان زموږ غږ ازادي راډیو لري، لکه څنګه چې په اعلان کې مو اوریدل د کور کلی اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. په دوهمه نیمه کې د بل پروګرام هم لرو، د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام د نور راپورونه هم لرو، البته د افغانستان او نړۍ اړوند. خو اوس په کندهار ته ورسو. په کندهار کې د ټلیفون د لارې د پیسو او کریډیټ کارتونو غلاوي زیاتې شوې دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې فریبکارانو له یو نوي تاکتیک څخه په استفادې له دوی څخه په لسهاوو زره افغانۍ د جایزې په بهانه وړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د اترا ادارې مسؤولان وایي دوی ته په 1999 کال کې 150 دغه ډول شکایتونه رسیدلي چې ډېره برخه یې له کندهار دي. په دې اړه زما همکار تفصیلي راپور لري.
محمد شریف دغه پیش کیسه کوي چې څه موده مخکې غلو ورڅخه ففری بابچال د جایزې په نوم پیسې اخیستي. هغه چې یو غریب کار او د بار وړلو کراچۍ چلوي وایي له یوې ټلیفوني شمېرې ورته زنګ وهل سوی و چې 2,500,000 افغانۍ جایزه یې ګټلې او د ترلاسه کولو لپاره یې باید مخکې تر مخکې یو اندازه پیسې ورولېږي او د کابل بانک څخه دې خپله جایزه ترلاسه کړي. محمد شریف وایي د یو اندازه کریډیټ تر څنګ یې د درو جلا جلا صرافیو د لارې 2,500 افغانۍ جمع کړې. خو د جایزې درکې معلوم نه سو.
هغه نو بر دروازه په دغه صرافي کې الماری هلته نیم زره جمع کړې. بالا رالم دغه بر دروازه ته، دلته بله سره بیا تلفون وکول دغه کته ات نیم زره نورې جمع کړه. ستا اوله سکیج بالا کابل بانک ته ورسه، دغه ات نیم زره دلته مې جمع کړه. بالا لاړم کابل بانک خواته، بالا مې تلفون وکړ، ولداغه د بل یو سره په اړیکه سره یو ځای کې دغه خبره هم ولدا د ریاست هغه مشر دی.
د محمد شریف تر څنګ فریبکارانو د لسکونو نورو کسانو څخه هم له دینیوي تکتیک څخه په استفادې پیسې غلا کړي. جواد یو بل کس دی چې څو ورځې مخکې فریبکارانو ورڅخه اضافه تر 15,000 افغانۍ کریډیټ کارتونه وړي چې په وینا د اترا ادارې په مرسته شاوخوا 20,000 افغانۍ بیرته لاسته راوړي.
ما ته یو زنګ ووهل شو، شمیره مې نه پیژنده. ما ته یې وویل چې ته د جایزې ګټونکی یې. زما څخه یې غوښتنه وکړه چې دوی ته 55,250 افغانۍ کریډیټ کارت ولیږم. وروسته پوه شوم چې دوکه یې راکړې. راغلم د کندهار ولایت د اترا مخابراتي ادارې ته مې شکایت وکړ او هغوی زما شکایت ثبت کړ.
په عین وخت کې د افغانستان د اترا ادارې مسؤلان وایي دوی ته په 1999 کال کې د ټلیفون د لارې د غلا 150 شکایتونه رسیدلي چې ډېره برخه یې له کندهار دي. د دغه ادارې د رسنیو د برخې مسؤل سعید شینواري ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه پیسې چې د کریډیټ کارت په شکل استول سوي وي ترلاسه کولای سي.
اتره اداری په 1999 کال کې یو نیم سل داسې شکایتونو ته رسیدګي کړې ده چې له مخې یو شمېر هیوادوالو نه د جایزې په نوم باندې کریډیټ اخیستل شوی و. په دې کې د کندهار ولایت نه پیښې زیاتې وې او تقریبا هغه پیښې چې اتره ادارې ته شکایت کوونکي راغلي دي هغوی دپاره موږ دستي اقدام کړی دی او تقریبا چې لکونه افغانۍ موږ بیرته دېته دوی خلکو ته ورګرځولي دي.
په عین وخت کې د کندهار د مخابراتو رئیس مامون رشید رازملوی دوی پلان لري چې د دغه موضوع په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو هغوی پوه سي چې فریبکارانو ته پیسې او یا هم د ټلیفون کریډیټ کارډونه ونه لیږي.
داس موضوعات سته موږ پلان ورته لرو. داس موضوعات چې مثال عامه پوهاوی په اخله باندې د ډیجیټل لیټرسي په اخله باندې موږ پلانونه خپل لرو چې د عامه ولس سره موږ شریکو مکاتب دي مثال بعض دولتي ادارې دي هغه سره شریکو او دا داس وخت زمان سره تغیر مومي. داس نه چې یو شی دی ټول عمر به وي دا رنگ رنگ زده په ایمیلو کې هم راځي دا په د ویب سایټو کې هم راځي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو د لارې تیر نه وځي افریقکارانو ته د جایزې په نوم پیسې او کریډیټ کارتونه ونه لیږي. همدارنګه د کندهار امنیتي چارواکي وایي که خلک مخکې له دې چې افریقکارانو ته پیسې واستوي له دوی سره د هغوی په اړه شکایت او معلومات ثبت کړي نو دوی به د داسې کسانو د نیولو لپاره اقدام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تاسو ته د رادیو ته غوښتست د کونار د پښتون ولسوالۍ کې هیڅ شونځي ودانۍ نه لري. ستکمن کې او شون کې ادا کوي چې د باد او باران پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له حکومتي مسؤلینو څخه دوی غواړي چې باید د ودانۍ د نشټون ستونزو ورته هوار کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار کوي.
د کونړ شولتن ولسوالۍ ټوله ته خونځي لري چې د زده کوونکو او ښوونکو په وینا یې ټول بې سرپناه او دوی له ستونزو سره مخ دي. د زده کوونکو په خبره چې په باد او باران کې له درسونو پاتې وي. نصر الله د شولتن د مرکزي لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی وایي
منګه د شنه اسمان لاندې باران لمر دي ته درس وایو. کوم وس کې لرګي هغه راوړي چوپال یو څه پرتزان ته جوړ کې خو بیا هم هغه چې کله توپان سیده راشي هغه په دې بل راوړي په خاورو کې کینو سار جامې واغوندو غرمې ته بیا هم جامې مخیرنی وي.
خون کې باید یو باکیفیته معرف لپاره خ چاپیره لازمی شرط ده. خو دوی د شولتن په یو خونځي کې هم دغه سانتیا نه لري. مولوی سید احمد حامد د شولتن ولسوالۍ د سونو په خونځي کې خون کې دی وایي
څومره مکاتب زمنګا په شولتن په ولسوالۍ باندې وجود لري هغه یو هم سرپناه نه لري. ټول همداسې په شړو دشتو باندې دي پس میدان باندې دي خیمه نه لري ترپال نه لري هیڅ یو شی نه لري. کله چې باران وي هغه ورځ باندې شاګرد نشي کولی استاد نشي کولی چې مکتب ته حاضري وکړي. کله چې نور سی وایي هم کار چې کوم دی د درسونو نه.
د شولتن سیمه ایز چارواکي هم له ولایتي او مرکزي حکومت په دې ګیله کوي چې ولسوالۍ په تیرو شلو کالو کې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې له پامه غورځول شوې ده. د شولتن ولسوال حاجي عجب خان وایي حکومت ته ولسونو ښوونځیو لپاره ځمکه هم ورکړې خو تر اوسه د ښوونځي د ودانۍ په نوم کومه خښته نه دی ښودل شوې.
مکاتبو د وقف خاتون هم شوي ځمکه ورکړل شوې ده ټولې مسالې خلاص شوي دي خو د بدغ مرغه وسه پورې یو مکتب آبادي شروع شوی نه ده. زموږ مکاتبو یو مسوره نه لري د سلطان لواله درې پورې ماشومان غونډ بیدیا د شنه اسمان لاندې ناست دي. خو زه په دې افسوس کې ایران مچ کې یو پاوسې مټ په سلطان کې ونلی کېدو.
د کونړ پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په تیرو کلونو کې په سلطان کې د امنیت د نشتوالي او پرې د پاکستاني پوځ له لورې د پرله پسې توپچي بریدونو له امله دوی د آبادۍ چارو ته نه دي پرېښودل شوي. خو اوس یې د شولتن اته ښوونځي د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروژه کې داخل کړي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده
هلته اته به په مکاتب مونږ لرو او واقعا هم چې د هغې مکاتبو تعمیرونه نشته دی لیکن د نان اقرا برنامه چې کومه شروع کېږي د خیر سره په هغې کې مونږ سره ژمنه شوې ده دغه ټول مکاتب اته واړه مکاتب په دغې برنامه کې شامل دي انشاءالله دغه ټول به جوړي. جوړیږي.
شلتن ولسوالۍ کې دوه لیسې، درې منځني ښوونځي او درې لومړني ښوونځي شتون لري چې پکې د شپږو سو نجونو په ګډون نږدې 2000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. شلتن د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده چې له تیرو شاوخوا 11 کلونو پرې د پاکستان پوځ د توپونو او نورو وسلو بریدونه کوي. دغو بریدونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وړولو سربیره کرخی سره نږدې کلی او کورونه هم له اصلي اوسیدونکو خالی کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله موضوع، په بیلاروس کې د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي. تسیخانوفسکایا چې د تیر کال د اګست د 9 نیټې په انتخاباتو کې ځان بریالی ګڼي، له خپل هېواده وتلې ده. دا په لیتوانیا کې ژوند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د نننیو اعتراضونو په خاطر وارلمخ اندېښنه ښکاره کړې ده او له نړیوالو یې غوښتي چې د ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
نن د بیلاروس ته خپلواکۍ ورځ ده او سویتلانا تسیخانوفسکایا خلکو غوښتل چې دا ورځ ولمانځي، لارو کوڅو ته په پلازمېنه منسک او نورو ښارونو کې راووزي او د دیکتاتور مشر لوکاشینکا او سیاسي بحران پر ضد خپل یووالی څرګند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو اعتراضونو په وړاندې د چارواکو چلند ته وارلمخ اندېښنه څرګنده کړې ده. د بیلاروس د ولسي جبهې مشر ریهور کاستوسیو د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو وارلمخه د کورونا وبا په خاطر پر غونډو د بندیزونو خبره کړې ده او یو شمېر افراطي بنسټونو د ټلګرام له لارې غوښتي دي چې د مارچ په 15مه اعتراضونه ونه کړي چې امنیت یې نشي تامینېدلی. کاستوسیو زیاته کړه چې دومره وخت نشته چې له محکمې د مظاهرو اجازه ترلاسه شي او کله چې پولیس امنیت نه نیسي ممکنه نه ده چې له شاري اجرایوي کمیټې څخه هم اجازه ترلاسه شي. نن د بیلاروس د خپلواکۍ 103مه کلیسه ده. په 1913 کال کې بیلاروس تر یوه کال د لږې مودې لپاره خپلواک وو او له 1989 کال راپدې خوا منسک دا ورځ هر کال لمانځي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې د بیلاروس چارواکو داسې اشارې رسولې دي چې د خپلواکۍ د ورځې لاریونونه به په تاوتریخوالي واوړي. د ختیځې اروپا او منځنۍ آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشر ماریا سټریټرز وویل چې د مارچ د 15مه مظاهرو ته به پولیس خپل ځواب ورکړي او بیا به شخړې رامنځته شي. دې زیاته کړه چې نړیوال باید د سوله ییزو مظاهرچیانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خبرونه له هم ادامه لري. د ماشام تر وو بجو پرې به وي خو دم غړی ستاسو پیغامونه پکټاو.
تاسو لا پیغامونو
خاري محمد رسول يم لنی هر ځای د رادیو لاري نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه دیلی وړاندې کوم. پس سلامونه دا پیغام دی محمد دیم اورز چې د بزګر د ورځې سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د اورز د بزګر په نام کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کوم کومه کړی دی د سړي د توخو د نور ضروري ملاقات کوم کومه مور سره کړی دی او که تاسو د اورز د بزګر په نام د بزګر مو په دې خوشاله کړی دی. حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره هر قسم د سړي او د توخمونو او د نور ضروري ملاقات کوم کومه وشي ترڅو بزګر خوشاله شي. چې ما اورز منځل کیږي نو ما سره دغه کیان کوم کومه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کوي. والسلام.
کلی والا شنامه د هلمند ما د ټول افغانانو سره کپا لور کې دی کپا بر کې دی ټول افغانان سمې دا خله ورزه ده چې دا وز د نیالګي او د چمنانو ګلانو د کرکېدو وخت نه دی بعد دې ته پوره توجه کی مثلا میوه والا نیالګي وکړي دا پالتون نیالګي سره ډډه وکړي چې هغه هم زه کم نیسي او بل حاصل هم نه کوي یو خو دې دا نیالګي وکړي بل دغه ګلان او چمنیانو دا شندې وکړي چې دا زموږ ستاسې د هېواد دا چاپېریال ته ډېره ګټه کوي چاپېریال ښایسته کوي چاپېریال شفا کوي دا د دې سره به زموږ ستاسو چاپېریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړېږي هغه هوا چې ککړېږي د هغه مخنیوی به هم وشي او د دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي نو زما د ټولو وړو سه دا هیله ده چې همدغه یې وخت دی او بیا د نیالګۍ دوی باید ساتنه وکړي چې کوم نیالګۍ کښېني د هغوی باید دوی ساتنه وکړي وسلام په احترام
محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی د زموږ دوه ولسوالۍ خدمت نه ده سوی لکه خوشامن وډېله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک چا ولې سامنارانه نه ورته کېږي نو هغه ته د پاملرنه اوسې ده رادي راډیو نه ډېره مننه کور مو ودان
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستانو په کابل کې څلور بجې دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له اسد الله الدین څخه اورو
د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي د ترکیې ناستې په طرحه کې د لوخته مخکې ټاکنو بحث شامل دی خو په خبره یې دا چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي دا کار امکان نه لري دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینفال نن ازادي راډیو سره په همدې تړاو یو بحث کې وکړه د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده وغځوي د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پانتون د ډله ییز برید یو طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو ضیاءالحق مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس له دوو ملګرو سره نیول شوی او دا مهال تر پښتنو او ګرویګنو لاندې دی په پکتیا کې د وسلوالو له لوري د یو ځوان له وژنې وروسته د هغه مور هم د زړه حملې له امله مړه شوې ده د پکتیا مسولین وایي دغه ځوان د ملي امنیت په خوانی کارکونکو یو چې لومړی له ښار تښتول کیږي او بیا د ښار په یو څنډه چونی سیمه کې وژل کیږي د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو پور تر ارزونې وروسته دغه هیواد ته د پنځه سوه میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک به وي وتوغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل او د بلاروس د اپوزیشن مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي
لا اسدالله الدین څخه مننه کوم اوس به هم سپورتي خبرونه واورو
د افغانستان فوټبال اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام نن غرمه په دویمه لوبه کې د کابل استقلال او د لغمان ځوانان لوبډلې لوبیږي د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشکوف ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د پروان جبل سراج او د خوست اتلولۍ کلب د یو بل پر وړاندې ولوبېدل چې په پایله کې د پروان جبل سراج لوبډله درې د یو پر وړاندې بریالۍ شوه د ښاغلي مشروف په خبره د افغانستان فوټبال اتلولۍ لیګ سیالیو کې د هیواد له شپږو ځنونو دولسو لوبډلو ګډون کړی د دې سیالیو اتله لوبډله که د تخنیکي ورزشي کلبونو معیارونه پوره کړي د آسیا فوټبال جام ته به لار پیدا کړي نن په هلمند ولایت کې د کمال خان د پرانیستې په مناسبت د والیبال سیالۍ پیل شوې د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړی مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې اته لوبډلو ګډون کړی چې په ګروپي ډول به د یو بل پر وړاندې ولوبېږي ښاغلی قاریزاده وایي په لومړۍ لوبه کې د عصمت لغمانی او بس لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې چې په پایله کې عصمت لغمانی درې د یو پر وړاندې بریالۍ شوه سبا د ځوانانو امید او تورتانګ لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبېږي دا سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي او نن د توکیو د پسرلنی اولمپیک سیالیو مشال روښانه شو د توکیو د پسرلنی اولمپیک مشال روښانول او لیګ د جاپان له فوکوشیما ښار څخه پیل شو د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو پر بنسټ
دا مراسم د سختو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیل شو او هر مشال د اولمپیک کمیټې د لسو کارکوونکو لخوا د واټن په پام کې نیولو سره او د پولیسو په شتون کې ولیږدول شو. په جاپان کې د توکیو د پسرلني اولمپیک مشال د لیګ مراسم 121 ورځې دوام کوي او د اولمپیک مشال په 1995 خارونو باندې ګرځي. په پام کې و چې د توکیو د پسرلني اولمپیک سیالۍ په 2000 کال کې وشي، خو د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې دا لوبې وځنډېدې او ټاکل شوې چې د روان کال جولای میاشت کې وشي.
زموږ خلاصدی راډیو ری دوستانو دغه خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه کولی سي د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، اول به د ازادي راډیو او یونیسف ګارد ونیس پروګرام اوري، ورپسې کور کلی هم مېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامېدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په مرګ مشروبه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیری په ما کې باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفاک او تمانچه، کلاشینکوف دا مصالحې.
نن په همدې اکل خبرې کوو له ازادي راډیو سره. اوسې قدر منه دوستانو، سره لدې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچه، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمېر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
11 کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تمانچه.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مصالحې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزې نیسو، پړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزې نیسو. کلاشینکوف دې داسې کوي؟
او داسې وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کیږي چې کلونه وروسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي یو ګولۍ ور جوړه کړې و، دوه نه د نو کومره دې کې بدننه باروتو دا به خارګای لرل، نو دا باروت به پکې و، نو دا مې د تمانچه سر کې د خپل کې به مول ورو منډله. یو مرګړی پسې کور ته لاړم وروره، بس چې راووت زه ته تمبینه شاته پټ شوی وډز چې مې پیو کو داسنه مې پیوښته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوښه سری پیر راو هم شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تمانچې ولا خسته را روان کړي، ټوپکې ولا پلاستیکي خسته را روان کړي، مردکی ولا خسته را روان کړي، زم قلم دی ولا لاس کې ورکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی پیو کې. دا وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی، به چې دې لپاره خدمت د اړې نگانی چې دې لپاره دې خدمت مونږ وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان د کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شوسین نه مو پوښتلی دي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مشروبه ده، موټر ګیم خپل ګرځي، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته په هغه مشروبه ده، بس هغه سات پیری په ماګه باندې کوم شي نه شي. مطلب اوس په حال په بازار کې شي موجود دی، لکه سخته کې تمان شي دي، ټانک دی، مطلب نور د څه وسایل چې هغه ماشومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي، باید دغه نه جدن فامیلونه چې د دین خودداری و کې د سی وسایل ورته برابر کې چې دا غي دم په الحال سات په تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخلی چې آینده مطلب د غشینو نشي د جنجالونه جوړیږي مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي ذهنن چې د دوی شرا لویږي مطلب کده شي چې دا غي اصلي شي نه بیا استفاده و کې په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي او زما په نظر شي دا صحیح عمل نه دی
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پویږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابت دي شي هر څه چې په نظر خوي هم هغه وړي دا د کورنۍ مسولیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي
پپای خوډیر زیات مننه چې موږ تم د مرکه وخت راکړ راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې له ماشومان سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه را رسیدلې د په خوشنۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومان د کوچنین لپاره د لوبو د ساتیرو د بازوی خورا خطرناک او نوړ توکي او ابزار او د ساتیري سامان لا توینو
تاسو خطرناک شین یاد کړل مثلا کوم شین دوی سره ګوري
د څلويش کال جګړه سوي ده وحید ټول د سلا او توپک او دغه اسلحه څخه ډک دي اطراف مهم شاریات مهم ټول دغه مجبورو جګړې حالت څخه هم ماشومان تقلید کوي هغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول زړورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي تر ټولو موږ د دوی سره توپکونه وینو پټاکې وینو دغه د جنگ ابزار وینو توپنچور سره وینو فقط دغه تمایل هم و دغه تدې
کوم شین تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کلی مثلا جنگی دی لوب و وسیله د دې په ذهنیت څومره منفي اثر کولای شي
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي د دوی په روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي ډېره بده اغیزه کوي ذهن یې جنګي کوي جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم کتاب علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړې توک ته لیوالتیا ډېری
دا خو راتلونکي ته خطر سه ماشوم ام دا ووس په دغه شیانو لوبي کوي دوی ته جسمان کوم تاوان رسولی سي
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي حتی په سترګو کې مشتې دي هغه وړاند کړی دي حتی تر مرګه پورې رسولی دي نو خطرونه دغه دي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي
بله اوس نو څه کول پکار دي وړو کوچنیانو ته کوم دی لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنگي شیانو نه دوی لري ووسی
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی دا د کورنۍ څخه تر شوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويق کوي
په خو وختونو کې وا کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه د نجونو هغه ننځي کې او د هغه جامې او ډول ډول شان جوړول الکوان د لپاره د جینو لرګوي څخه دغه لپاره موټرونه جوړېدل کښتي به جوړېدل نور په موهیت کې چې دی د دهکاري سامان او د بزګري سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او ګاډي او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپو نام زکه او دا شین کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولای شي
کله چې جنې یو نوکي جوړي خپل ځان ته کور جوړي دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي فکری روزنه ده الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړي کله چې دوی په وحید کې دغه توکو سره بلد دیږي کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د د په ذهن کې د د د مسولیتونو د ورسپارلو غالب وي، یو فکر ورسره وي. د مثال په ډول چې دی یو بګۍ جوړي، بزګری د یو مورختو دا جوړي یا بیل جوړي، دا د دوی پر ذهن باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره، دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه د روبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولای شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنیو کوچنیو کارونو څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو، تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک، ټانک دا ورته ورکوو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا یوه ټانک، توپ، پټاکیو، جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د یو چا سره دغه رقم ذهنیت وي، نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن او د ټیکاو د لارو سره ډیره لیوالتیا نه لري، ډیر تمایل ودغه ته چې څنګه کولای شي د دوو توکو جنگي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ته ګوري هغه راوپرځي، راغزاري کی. نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن، د ماشومتوب تر ځواني پورې.
ډیر مننه ژوندۍ اوسئ.
مننه تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله ممال او ملګری.
کور کلای
سبای چرانه مهم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته ښه راغلاست. ولی کله چې ځینې ماشومان نوي په ښوونځي کې شامل شي نو ډیر ژاړي او ښوونځي ته نه ځي. څنګه نوي شامل شوي ماشومان ښوونځي ته لیواله کړو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او ښوونکو دنده څه کېدلای شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر منو دوستانو، د پسرلی پر اتاک سره د هواد په سړو سیمو کې خوانیز او تحصیلي کال هم پیلېږي او هغه ماشومان چې د لیک لوست عمر ته رسیدلي وي په خوانځیو کې شاملېږي. ځینې دانه وی شامل شوي ماشومان په ډېره مینه او علاقې سره خوانځي ته ځي، خو ځینې نورو ته بیا خوانځی د زده کړې ځای نه بلکې بندیخانه ښکاري او ډېر په خفګان، ژړا او تشویش خوانځي ته ځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شازیه وایي چې ورور یې نوی په خوانځي کې شامل کړی دی. دومره یې دا څو ورځې دوی په تکلیف کړي دي چې هر سهار په ژړا او خفګان د ښوونځي په لور روان وي. نورې خبرې به له شازیه څخه واورو.
ورور مې د درې څلور ورځې کېږي چې ښوونځي کې شامل کړی دی، هېڅ ښوونځي سره علاقه نه لري. په ژړا ښوونځي ته ځي او په ژړا راځي. کله چې سهار له خوبه یې پته وو چې ښوونځي ته لاړ شي نو ډېر ژاړي. ځینې وخت یې په کچولو ښوونځي ته بیایي. بیا کله چې بوم ځو ښوونځي ته، هلته به یې تر هغه وخته پورې راسره کښېني تر څو چې زه رخصتېږم. ورته منتظر یو، ورته ناست یو چې ودرې رخصت شي. نو بیخي ټولې داسې تشویش کړي وو کورنۍ کې، بیخي ټولې جګرخونه کړي وو. دا ټول کال به څنګه کوو سره او هیڅ در سره علاقه نه لري. کله چې وایي درس وایه، کورنۍ دنده تر سره کړه، چړې وهي، ژاړي، کتاب ښکوي، کتابچه ښکوي، نو بیخي دغه ستونزې دي. نو
همداراز شپه کله نه هیله چې نوې په ښوونځي کې شامله شوې وایي چې مکتب یې نه دی خوښ، ځکه هلته یې مور او د کورنۍ نور غړي نشته او ټولګیوال ورسره هم لوبې نه کوي.
نه خوښېږي چې مور او پلار مې هلته نشته دي، کورنۍ مې هلته نشته، خور مې نشته او ماشومان سره ساتیري نه کوي.
د زابل ولایت اوسیدونکی ګلالۍ چې اوس د کابل په نهمه ناحیه کې اوسي وایي چې زوی ډېر په شوق او مینه ښوونځي ته ځي. دا ځکه چې تیر کال وړکتون ته تللو، نو اوس ورته د ښوونځي ته کومه نوې خبره نه ده. نوموړی زیاتوي،
زما وړکی زوی ده چې اوس شپږ کاله لري او سه کاله په لومړی صف کې شامل کړی او پروسه کالم وړکتون ته پیوه چې ډېره مخته شو، فضل د خدای ده ډېر اماده شو، یعنی په سر کې ستونزه درلودلې، وضعیت په ښه نه و او کله به چې د خوبه پاتې ده ډېر به بدخویه و او نه به یې غوښتل چې وړکتون ته لاړ شي. بیا په اساس د تشویقونو، د موږ تشویق او د استادانو یې او د ښې روي د استادانو بالکل ناموخته شو او ډېر زیات هر څه زده کړې، یعنی پوه شو چې مکتب ته تلل هم د ژوند یوه ډېر اړینه برخه ده. ډېر زیات خوشحاله یم چې ډېر مکتب ته په علاقه او شوق سي، کله چې راپاڅو ډېرې ښې خبرې ورته کوو، تشویقوي چې استاد به دې تا ته نن ښې نمرې درکړي او ډېره به تا ته خوشحاله شي، ته به نن ډېر خوشحاله مکتب ته لاړ شي.
د کورني مسایلو کارپوهان وایي چې ځینې ماشومان ځکه د ښوونځي د اول ورځ نه ویره لري چې دوی ته ښوونځی په هغه ډول چې باید ور وپېژندل شي نه دی پېژندل شوی، صرف دوی ته ویل شوي چې ښوونځي ته لاړ شه. په دې اړه د کورني مسایلو کارپوه سید بشیر ځینې عوامل په ګوته کړي.
د ځینو نوو شامل شوو ماشومانو ښوونځي ته د نه تګ عوامل ډېر دي، خو زما په اند هغه ښکاره عوامل دا دي چې د مکتب یا د ښوونځي محیط د دوی دپاره یو نوی محیط وي. دوی اکثرا په کور کې عادت وي، په کور کې په ساتیرو باندې عادت وي، نو چې کله ښوونځی ته ځي هلته په صنف کې په ټولګي کې کښېني، نو دوی ته دغه محیط لکه قید غوندې معلومیږي. او د دې په څنګ کې د مور او د پلار د تشویق مسله هم مهمه ده، ځکه بعضي ماشومان د مور او پلار د طرف نه تشویقیږي ښوونځی ته، چې دوی ته ووایي چې ښوونځی د دوی دپاره پاینده کې څه ګټې لري تر څو د دوی شوق علاقه پیدا شي. او بل دلیل دا هم کېدای شي چې په بعضي ښوونځیو کې بعضي ښوونکي د شاګردانو سره ښه سلوک نه لري. استادان باید د نویو ماشومانو سره میناناک سلوک ولري تر څو دوی علاقه د ښوونځی سره پیدا شي. دا ډېره مهمه خبره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکي او د یو دولتي ښوونځي ښوونکي نادیه صافی بیا وایي چې ښوونکي باید دا وړتیا ولري چې نوي شامل شوي ماشومان ښوونځي ته لیواله کړي. نوموړی وایي چې دا په خپله لومړیو صنفونو ته درس ورکوي، ډېر کوښښ کوي چې ماشومان ته د هغوی په انداز او شیوه خبرې وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه د اصول صنفي ښوونکي یم، زه خپله صنف کې چې زما دا نوي زده کوونکي دي زه ورسره ډېر په مهرباني خبرې کوم او تر اخره حده کوشش کوم چې دوی ستونزې په مینه حل کړم. ښوونځی ورته ډېر یو ښه ځای معرفي کوم چې هغوی نورم تشویق شي، او اول وختو کې چې د هغوی مینه ډېره شي او تشویق شي، زده کړې سره مینه شي، نو بیا هغوی غیر حاضري نه کوي او تر اخره همداسې پاتې کېږي. که زه په لومړیو ورځو کې هغوی سره ښه برخورد نه کړم نو هغوی نفرت زیاتېږي او د مکتب نه زړه تورن کېږي. بل دا چې زه درس ورته ډېر سخت نه ورکوم، چې د هغوی د سطحې نه ډېر لوړ وي او یا ډېر بار پرې واچوم، داسې ګوریګکان ورته رسموم چې ذهن کې پاتې شي، او داسې یعنی د لوبو په سیستم زه هغوی ته زده کړه کوم.
د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی رحلا تلاش بیا کورنۍ هم په دې برخه کې مسؤلیت بولي. نوموړی وایي چې مور او پلار په کور کې دا دنده لري چې مخکې له دې چې ماشوم په ښوونځي کې شامل کړي باید د ښوونځي په ګټو ماشوم وپوهوي او د امادګۍ په منظور ماشوم ته ځینې لارښوونې وکړي، او همدارنګه په ښوونکو هم غږ کوي چې ماشومانو ته د زده کړې لپاره ښه زمینه مساعده کړي.
کورنۍ ته اړینه ده د دې لپاره چې خپل ماشومان په ډېر شوق سره ښوونځي ته ولېږي. کورنۍ ته اړینه ده چې خپل ماشومان وهڅوي، تشویق کړي، وې نازوي، کله چې مکتب ته لېږي ځینې ښه خوراکي توکي ورته ورکړي، په بایک کې ښایسته بایک ورته واخلي، کتابچې ورته واخلي، رنګه قلمونه واخلي، په دې شیانو باندې وهڅوي چې دوی ښوونځي ته د تګ لپاره زړه ښه کړي. همداراز کورنۍ ته په کار ده چې خپل بچیان په لومړي سر کې کوښښ وکړي چې تر ښوونځي پورې ورسوي او بیرته بیا تر کوره پورې ورسوي تر څو چې دوی د ښوونځي له چاپیریال سره بلد شي. همداراز ښوونکو ته په کار ده چې د ټولګي فضا دغسې مساعده کړي چې ماشومان د راحتۍ احساس وکړي. ښوونکو ته په کار ده چې له صبر، حوصلې او زغم څخه د ماشومانو پر وړاندې دوی باید کار واخلي. ماشومان باید ونه رټي، له وهلو ټکولو څخه یې جدا باید ډډه وکړي، وې نه ګواښي، کوشش دې وکړي چې تشویق یې کړي، وې هڅوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې مو د ټولنپو ډاکټر جمشید رسا څخه په یوې مرکه کې دا پوښتنې کړې چې څنګه نوي شامل شوي ماشومان مکتب او درس ته لیواله کړو. نوموړی په ځواب کې داسې غږېدلی دی. پوښتنه اوس داسې مطرح کړو چې ولې ځینې ماشومان چې په ښوونځي کې نوي شامل شي ډېر ژاړي او علاقه نه لري، مینه نه لري، د ښوونځي تګ یو رقم ویره لري، علت یې څه ده؟
د دې لپاره څو دلیل مونږ کولای شو چې په نظر کې ونیسو. اول خو یو ترس او دار د مکتب څخه ده، مثلا که ماشوم په مکتب کې ورته ځینې شرایط اوسیږي، دبلې یو استراب ده چې ورته د جدایي استراب ویل کېږي چې ماشوم د مور څخه نشي بېلېدلی، ویره لري، فکر کوي چې زه مور څنګه نه یم، یا به مور د من زلار شي یا زه به د من زلار شم. د ده خاطر همیشه مور ته وابسته ای. ځینې ماشومان هم مثلا چې مکتب ته چې نه ځي، مثلا تلویزیون کې گیم کې دا شیانو کې مصروف دي. او بله مشکل هم دا ده چې ځینې ماشومان دغه ذهنیت ورته جوړ شوی نه ده، د مور و پلار د طرفه چې هغه آماده ای. او ځینې ماشومان هم درس نشي زده کولی، هغه د خاطره نه ځي. ځینې ماشومان کمبود توجه او تمرکز لري، هغه د خاطره نه ځي. ځینې مشکلات رواني مشکلات هم د دې سبب ګرځېدلی شي. نو دا شیان لاس په لاس ورکوي او دا مشکل منځته راوړي. او باید دې ته مشوره وکړم چې دا تحقیقات ښیي 40% ماشومان دا مشکل لري، یعنی د 100 ماشومونه 40 نفرې دا مشکل لري.
مننه کوم استاد. استاد، ځینې کورنۍ بیا په زور ماشومان یا وهي یا ټکوي یا په زور په کشولو بیا یې ښوونځي کې نوي، اول تخپل ترې راضي وي چې پرې چا مخته شي. دغه کار بیا څنګه؟
ډیر ناروا، ډیر بې ځایه کار ده. تاسو پوهیږئ هر کار چې په زور ترسره شي هغه ښه نتیجه نه ورکوي، مخصوصا په ماشومانو کې چې مونږ غالمغال وکړو. دا ډیر نادرسته کار ده، ځکه چې مونږ د مطالعې او د زده کولو شوق ماشوم کې مرکاو په دې کار سره. منم چې مثلا ماشوم د مور او پلار څخه به ودرشي مکتب ته لاړ شي، ولی کله چې دا مثلا خپل یو لکه مستقل ژوند ته ورسي دي، نو بیا کتاب سره علاقه خراب، کتاب نه وای. مونږ اصلا په دې ماشومتوب کې ماشوم ته درس ورنکو، باید ماشوم ته د درس شوق پیدا کو. په هیڅ تعلیم تربیه پروسه کې دا زور ځای نه لري.
اوس د کورنۍ د مور پلار او د ښوونکو دنده څه ده چې څنګه وکولای شي خپل ماشومان، البته هغه ماشومان چې ژاړي، ښوونځي ته نه ځي، زړه توروندي، هغوی درس ته لیواله کړي، یعنی کوم کارونه سرته ورسوي؟
اوله ډیره مهمه وظیفه د مور پلار دا ده چې ماشوم د وابستګۍ څخه وباسي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم مور پلار ته وابسته وي، ولی د مور پلار اوله دنده دا ده چې ماشوم ته استقلال زده کړي. بنن ژوند کې توصیه داسې ده چې د دوه کلونۍ نه ماشوم باید کودکستان ته لاړ شي، او د هغه وخت نه باید آموزشي محیطونو سره د عادت واخلي. که چیرې یو ماشوم کودکستان ته لاړ، مکتب تللو ته به مشکل نه لري. معلم باید توجه وکړي ماشوم ته. دا یو مشکل ده چې یوازې مور پلار نشي حل کولی. هر ماشوم چې دا مشکل لري، مور پلار باید معلم ته مکتب ته اړیکه واخلي، هغو ته وایي، د هغو نظر واخلي، ځینې توفی و جایزی ویسی معلم سره پریږدي چې د ما ماشوم راغی، دا د خپل طرفه ورته ورکړي چې دا تشویق شي، هلته په مکتب کې ورته محبت ورکړي شي، ماشوم کې توجه ورکړي شي، تشویق وشي، دا خپله کولای شي. او مور و پلار ماشوم ته ځینې قصې وکړي چې که مونږ درس ووایو خدای خوشحاله کیږي، مونږ ته ثواب ورکوي، مونږ په ژوند کې بیا یو شی جوړ کړو، د مور و پلار افتخار وګرځو، دې شیانو سره. او بل ماشوم ته ځینې ملګري په مکتب کې پیدا کړو، هغو ته مثلا مثلا د یو ساتیری وسیله، مثلا یو توپ به ورته واخلو، ټول به هغه سره مصروف وي، ساتي تیري، دا شیان کولای شي چې مشکل حل کړي. او که دې شیانو سره مشکل حل نه شو، نو حتما یو رواني ستونزه ده چې باید د متخصص ته مونږ کومک وکړو.
د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
Por tu vida y tu vida.